دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او دا مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه کړې ده. بلخوا نن د پاکستان سپریم کورټ کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو په اړه د قومي مفاهمتي آرډیننس کیس اوریدنه وسوه. په خبرونه کې به دا هم واوري په قبایلي سیمو کې د 2013 کال د عام انتخابات لپاره څه تیاری نیول شوی دی. نور راپور نه لرو خو په لومړي سر کې باندې ساجمال ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
اول د خبرینو سرټی کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان، افغانستان او د امریکا ولسمشرانو د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم په سخت ټکو کې غندنه کړې. د امریکا ولسمشر ویلي وخت راغلی چې هغه خلک په شکل شي څوک چې د امریکا، مغرب او د اسرائیل خلاف نفرت راپاروي. او د مصر د یو ټلویزیون مالک او د هغه زوی پر دې جرم عدالت ته وسپارل شو چې پرې د انجیل د پاڼو سوځولو تور دی. اوس د خبرینو تفصیل. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم په سخت ټکو کې غندنه کړې او د نړۍ د مشرانو نه یې غوښتنه کړې چې دا ګام د یو جرم وګرځول شي. په دغه موقع د ولسمشر زرداری وینا وه:
که څه هم موږ تاوتریخوالي له پامه نسو غورځولی، نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نسی جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تباه کوي. پاکستان له ملګری ملتونو غوښتنه کوي چې دغه زیاتېدونکو اندېښنې ته ځواب ووایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحده کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم غندنه کړې او ویلي چې داسې عمل چرته هم د خپلې رائے د اظهار له ازادۍ سره سمون نه خوري. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی چې هغه خلک په شاکل شي څوک چې د امریکا، مغرب او د اسرائیل خلاف د خپل سیاست د مرکزي اصولو په توګه نفرت راپاروي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې د پرانستې په دستوره کې نوموړي وویل د اسلام د سپکاوي پر ضد جوړ شوی فلم چې په اسلامي هیوادونو کې تاوتریخوالي هم راپورته کړي ورسره نه صرف د اسلام بلکې د امریکا هم سپکاوي شوی. باراک اوباما دا هم ویلي چې په تیرو دوه اونو کې شخړې نه یوازې په امریکا باندې حمله وه بلکې پر او هیلو هم برید و چې پر اساس یې د ملګرو ملتونو د سازمان بنسټ ایښودل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په هڅو کې دی د افغان حکومت ملاتړ وکړي او له تور لیست څخه دی د طالبانو د مشرانو د نمونو لرې کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي. ولسمشر کرزی په دغه موقع وویل افغانستان کې امن د پاکستان او نړۍ لپاره هم مهم دی او پاکستان کولی شي چې دې لړکې مهم کردار ترسره کړي.
We remain hopeful for the critical role that our neighbor and brother the Islamic Republic of Pakistan
موږ هیلمن دی چې موږ گاونډي ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په ورستوي کلونو کې موږ او پاکستاني ورونه مو لسولي څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو. پر افغانستان ورستوي راکټي حمله د هغو حادثو په اړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت او سوکالي د ټینګښت په هدف کوي.
ولسمشر حامد کرزی دا هم اویل د افغانستان ولس له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې لوی تاوان ادا کړی. بلخوا افغان امنیتی چارواکو اغا مولا نیولې دي چې په دې وروستیو کې په غزنی کې د یو 45 کلنې جنۍ په درو وهل کېدو اجازه ورکړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ تیر ورځ د مشرانو په یوې جرګه کې ویلي چې د دې مولانا پلټنې روانې دي. ویلي کېږي چې د غزنی د جاغرو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د همدې مولا په وینا تایره په درو وهلې وه. د مصر د ټلویزیون مالک او د هغوی عدالت ته په دې تورونو اوس پارل شو چې د انجیل پاڼې سوځولي. د مصر سرکاري ټلویزیون د نهې پر ورځ خبر ورکړی چې د الامه ټلویزیون مشر احمد محمد عبدالله چې په ابو اسلام هم نومیږي هغه او د هغوی د عیسائی مذهب د سپکاوي پترس کې تورن کړل شو. د ابو اسلام او د هغوی په اړه ویل کېږي چې پروانه میاشت کې د مصر په قاهره ښار کې د امریکا د سفارتخانې بهر د مظاهرو پر مهال د انجیل پاڼې سوځولي دي. په ابو اسلام دا تور هم لګول شوی چې هغه تحریر ورځپاڼې ته د یوې مرکې پر مهال داسې بیانونه ورکړي وو چې پکې د عیسائی مذهب سپکاوی کړی وو. د شام په سر خر د مشکی دوه چاودنې شوې. د شام سرکاري ټلویزیون وایي دا چاودنې نن سهار د پوز یوې ودانې سره نږدې شوې. د دې پیښو په اړه نور معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د خونړي پیښو د اودرول لپاره د نړیوالې کاروایي غوښتنه کړې. د نهې پروسه د ملګرو ملتونو غونډې ته د بان کی مون وینا وه چې په شام کې د 1300 میاشتو راهیسې روانې شخړې یو سیمایز آفت ګرځېدلې چې په نړیواله کچه اثرات لري. د بان کی مون په ځواب کې امریکا ولسمشر اوباما دا شمنه وکړه چې امریکا به د بشار الاسد د لری کولو په لړ کې د شام د خلکو ملاتړ کوي. ولسمشر اوباما دا هم وویل بشار الاسد یو داسې امیر دی چې خپلو خلکو سره په خپل ظلم کوي. امریکا او عرب لیگ د مذاکراتو د زیاتولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی. د نهې پرس په نیویارک کې د مفاهمت پر دې یاداشت باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن او د عرب لیگ عمومي منشي نبیل العربي لاسلیک وکړو. میرمن کلینټن وویل روانو حالاتو د امریکا او عرب لیگ ترمنځ د خبرو په اهمیت زور راوړی. مسلمان هیوادونو ته د احتجاجونو له امله زیان رسېدلی او په دې کې ځینې تاوتریخوالي په امریکا کې د اسلام پر ضد جوړ شوي فلم په ترڅ کې هم راپورته شوي. العربي د دې معاهدې هرکلی کړی او ویلي په ډیپلوماټیک کی هڅو کې د امریکا ګډون د سیمې د مسلو د حل لپاره مهم وو. اور اس کے خبردار چې د ترکی په جنوب ختیځ کې د نهه پروس په یوې بمی چاودنې کې 500 سرتیری وژل شوې دي. ویل کیږي چې د دې چاودنې هدف امنیتي ځواکونه وو. دا چاودنه د ترکی په تونسیلی ښار کې شوې چرته چې کورد په زیات شمیر کې اوسېږي او د دې چاودنې لامل په خلکو کې ویره هم خپره شوې. د ترکی ټلویزیون داسې عکسونه ښکار کړي چې پکې دوه گاډو ته اور لګېدلې. تر دې مهاله دا نه ده معلومه چې د دې پیښې ذمہوار څوک دي. د خبرونو پای
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبرونه مو له انیسا اجمل څخه واوریدل. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه کړې. ولسمشر زرداری غوښتنه کړې چې دا ډول کارونه باید په نړیواله کچه جرم وګرځول شي.
The international community must not become silent observer and should criminalize such acts that destroy the peace of the world.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو په اړه د کامی مفاهمتي ارډیننس د کیس اوریدنه وسوه. په قبایلي سیمو کې د 2013 کال د عامو انتخاباتو لپاره څه تیاری نیول سوی دی او د څومره کسانو اندراج سوی دی؟ د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی وایي
یعنی قبائلی سیمه چې دغه ووټونه ټوټل زمين سره شپږ لکه 70,000 او دوه ووټونه دي رجسټر زمين سره.
د کوټي او پښتون لوستونکو په ترکمنستان کې د 15 هیوادونو د لوستونکو په منځ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. نوموړي د زرغون کور په نامه یو داسې پروژه جوړ کړی چې پر کرلسو ګلانو هیڅ موسم اثر نس کولای.
لکه بلوچستان کې چې د اوبو کمی ده، د بجلی کمی ده، د لمر به چارج اخی بیټریانې چارجي، د هغه بعد بیا د بیټریانی چلیږي او ډراپینګ سیستم مې د اوبو ورکړی دی.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګری ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه کړې او دا کار یې د بیان له ازادي سره په ټکر کې بللی دی. درو واړو ولسمشرانو په سیمه او نړۍ کې د امن او سوکالۍ پر ټینګښت هم ټینګار وکړی او له ملګری ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ترهګرۍ په ضد یو موټی سي. په دې حقله د دغه راپور اوریدو ته ساس پام راګرځوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د نهې په ورځ په خپله وینا کې د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه وکړه او پر نړیوال مشرانو یې غږ وکړی چې دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ تاوتریخوالي له پامه نسو غورځولی، نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نسی جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تباه کوي او د بیان د ازادۍ د ناوړه استعمال په ترڅ کې د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي. پاکستان له ملګری ملتونو غوښتنه کوي چې دغه زیاتېدونکو اندېښنې ته د ځواب ووایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحده کړي. ولسمشر زرداری د ترهګری په ضد جنگ کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې د دغه هیواد ولس، سیاستوالو او پوځ د زرګونو قربانیو په ورکولو سره د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په خپل ځواب ویلی دی. د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه وکړه او ویل چې د امریکا حکومت له دې سره هیڅ سروکار نه لري.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
دا خبر ما پټاګه کړي چې د امریکا حکومت لدغه ویډیو سره هیڅ سروکار نه لري او زه باور لرم چې دغه ویډیو پیغام دی د هغو ټولو کسانو لخوا رد کړل سي چې زموږ عامه انسانيت ته احترام لري. دا نه یوازې د مسلمانانو سپکاوی دی بلکې د امریکا هم دی، ځکه کتا سو د دغه ودانی د باندې شار ته ووزی نو څرګنده بسي چې زموږ هیواد د هر نسل او مذهب خلکو ته هرکلی ویلی.
And every faith.
ولسمشر اوباما په خپل وینا کې په شام کې د روان تشدد په سخت ټکو کې غندنه وکړه او زیاته کړه چې د بشار الاسد رژیم ته باید د پای ټکی کېښودل شي. نو موري دا هم وویل چې امریکا به ایران د اټومي وسلو څخه د راګرځول لپاره هر هغه څه کوي چې ورته پکار دي. بلخوا د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا کولو پر وخت د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام د سپکاوي د ویډیو په کلک ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې دا کار د بیان د ازادي سره سمون نه خوري. بلخوا ولسمشر کرزی له ملګری ملتونو څخه وغوښتل چې د سولې په هڅو کې دی د افغان حکومت ملاتړ وکړي او له تور لیست څخه دی د طالبانو د لیر کولو لپاره نور ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او نړۍ لپاره هم مهمه ده او پاکستان کولای شي چې په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي.
We remain hopeful for the critical role that our neighbor and brother the Islamic Republic of Pakistan
موږ هیلمن یو چې موږ گاونډي ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په ورستیو کلونو کې موږ او پاکستاني ورونه مو له سولې څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو وو. موږ په دې باور یو چې دا خبرې په خپل د پاکستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره مهمې دي. پر افغانستان ورستی راکټي حمله د هغو حادثو په اړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت او سوکالي د ټینګښت په هدف کوي. ولسمشر کرزی زیاته کړه د افغانستان ولس له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې لوی تاوان ادا کړي او له دې ورسره باید داسې ونسي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان سپریم کورټ نن د قامی مفاهمتي اډیننس یا انارو د کیس اوریدنه وکړه. دا چې په دې اوریدنه کې څه پریکړې وسوي د تازه معلومات لپاره دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبريال احمد الله د ټلیفون پر لیک دی. احمد الله، د دا اوریدنې په اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي.
احمد شاه، بالکل اوس نه لږه شیبه وړاندې د این آر او کم کیس اوریدنه چې هغه یو واری بیا شروع کړل شول او سپریم کورټ چې کوم دی هغه د حکومت ته د روانې میاشتې 15 منټې پورې ټایم ورکو او دای وته په کلکه سره وویل چې دا بس تاسو آخري نیټه ده، تر هغه پورې تاسو چې څه موږ تاسو ته څنګه مسوده ویلې د هغه شانتې تیار کړي، دا خط هم هغه شانتې ولیکي که 15 منټې پورې تاسو زمونږ لکه د حکم عمل ونه کولو نو د هغې وروسته موږ چې کوم د توهین عدالت کاروایي ده هغه موږ مخ په وړاندې بوتللی شو او د هغې وروسته به بیا موږ بله فیصله کوو. نن چې سهار کله د کیس اورېدنه شروع شوله نو فاروق اشنایک چې کوم هغې سپریم کورټ ته مسوده وړاندې کړه، لکه پرون چې سپریم کورټ کوم اعتراضات پرې لګولي وو د هغې کریکشن کولو وروسته، نو بیا فاروق اشنایک سپریم کورټ ته دا هم خواست کړی چې دا د تاسو چیمبر ته لاړ شي او په هغې په دې حواله سره موږ په دې باندې خبرې اترې کول غواړو. نو سپریم کورټ ورته ویلو چې چیمبر ته نه بلکې موږ ټولو په وړاندې دا کاروایی کول غواړو او تاسو دل تخپل داو ساتي. د فاروق اشنایک دا وینا وجه دا معاملې ډیره حساسه ده، نو په دې وجه باندې غواړو چې موږ چیمبر ته لاړ شو. ولی هغه چې کوم مسوده وړاندې کړل نو د سپریم کورټ چې کوم 15 ججانو هغه خپل چیمبر ته لاړل، اول ته سلام مشورې ورستو، اوس تقریبا 15 منټه مخکې یعنی پوره په 12 بجې دوباره د کیس اوریدنه وکړه. اوس نه لږه شیبه وړاندې د وفاقي وزیر فاروق اشنایک چې کوم هغه هم مطبوعاتو سره خبرو کې دا ویل چې دا وخت سپریم کورټ چې کوم مسوده وړاندې کړل نو هغه کې دی په لګنو اعتراضات ولګول چې تاسو دې اتدې کې هم بدلون وکړي. نو هغه ویل چې ما سپریم کورټ ته دا خواست وکړ چې مال دې لګ مولت راکړل شي چې بده باندې زو وزیر اعظم سره خبرې اترې وکم او د هغه د مشورې ورستو بیا لکه مخکې تاسو لمن چې کوم حتمی تاسو څنګه وي هغه شان خط به مونږ ولیکو. ولی هغه ویل چې ما سپریم کورټ در روانې میاشتې 15 منټې پورې وخت راکړ چې تر دې پورې ته وزیر اعظم سره تماس ونیسه او چې کوم مونږ تاسو ته کوم مسوده کې کوم بدلون ویل تاسو هغه ټول بدلون پکې وکړي او د هغه ورستو به یعنی روانې میاشتې په 15 منټه باندې به دې کیس اوریدنه یو واری بیا کیږي.
ډیر مننه احمد الله د تازه معلوماتو شریکولو. شو ورځ ته غواړو
که پښتو وای مشال ریډیو وار
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس د قبایلی سیمو په اړه د زینو راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. د قبایلی سیمو مسلې د نن څخه یا د څو کلونو راهیسې نه دی پایل سوی، بلکې په تیر وختونو کې حکومت دلته د اوسیدونکو خلکو کرش میره هم نه ده برابر کړي. په موجوده حکومت کې دغه سیمه ته د سیاسي پارټیو اکټ غزول سوی، خو دا عمل کې وی خواته د نارامۍ سره مخ دی، نو بلې خواته دلته د انتخابي عمل لپاره انتظامات هم لا تر اوسه نه دي ترسره سوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو همکار منور شاه په خپل راپور کې درته اوروي.
صدر آصف علي زرداري قبایلی سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د غزولو د قانون منځوري ورکړي او په راتلونکو عام انتخاباتو کې به د دې سیمو نه د سیاسي پاټو امیدواران هم برخه اخیستل شي. قبایلی سیمه د تیرو اوسو کلونو راهیسې د نارامۍ ښکار دي چې لوجې نه یوازې هلته پراخه سیاسي هلې ځلې نه کیږي، بلکې د سیمو کې مردم شماري او د وټونو اندراج هم لوی ستونزه ده. دا چې دا محل په قبایلی سیمو کې د سومره خلکو بوټونه جوړ شوې دي، په دې حق لراته د الیکشن کمیشن ویان الطاف خان وویل.
په فدرل اډمنستریټیو ټرایبل ایریا چې دی یعنی فاټا، یعنی قبایلی سیمه چې دا داغي بوټونه ټوټل سونه دي، نو ټوټل زمين سره شپږ لکه اته سلوي غزر او دوه بوټونه دي رجسټر زمين سره، درې لکه پنځه زره وسوا او پنځه نه دي، دا شمیره په تسلو ده، دوه لکه یو کم اتیا زره او اووه بوټونه پکې د ښځو دي.
قبایلی سیمه زیاتره غریز علاقې دي چې د موجوده نارامۍ نه وړاندې هم پکې تګ راتګ ډیر مشکل وو. د خانه شماره او مردم شماره د حکومتي ادارې یو چارواکي حبیب الله خان وای چې دلته په اخیری ځل په 1998 کې مردم شماره شوې و. حبیب الله خان زیاتوی که څه هم دوی د قبایلی سیمو تازه شمیره نه لري، خو د بیلابیلو سرویګانو په رڼا کې دوی اټکل کولی شي چې د قبایلو موجوده شمیره به تر اتیا لکو پورې وي.
وزیر اعظم سره د سمری پروت دا هغه باندې سی سی ای کې بل ډیسایډ کوي صبح وزیر اعلی سره.
ماهرین وای چې کله د قبایلی خلکو شمیر اندازتن او یا لکه هم حساب کړی شي، نو بیا هم پکې د خواوشه شپګنیم لکه وټونو اندراج ډیر کم دی. د خبرې ته په اشاره سره الطاف خان وای چې په دې حواله په خلکو هم ډیر لوی ځمواري راځي، او کله پورې چې د انتخاباتو نیټه نوی ټاکل شوی هغه پورې پکار دی چې ک سړی وي او ک خزه، چې عمر یې اتل سو کلونو نه واوړي، پکار دی چې د خپل ضلع او یا ایجنسی په مرکزونو کې د خپل ووټ اندراج وکړي.
دا خو خلکو نه دا پکار دی چې د ټول لوی ځمواري د پبلک سره خلکو دا زمونږ سره چې زمونږ خلک سیاسي تور کانشیسي هغه ته دا پکې چې زما د ووټ په درو قیمت سره زما د ووټ نه چې صرف یو پرچدا، بلکې دا زما د ووټ زما د ملک زما د وطن زما د خورې د تقدیر فیصله ده. دا زما د ضمیر غږ دی، زه به زما د خپل ضمیر غږ بور کوم چې زه ښه خلک راولم که بد خلک راولم، دا به زما په دې ووټ پرې وړي چې پرچه باندې کېږي. نو خلکو ته مونږ بار بار د اخبار په ترو، د الکترونیک میډیا په ترو، د ریډیو په ترو بار بار مونږ خلکو ته دا آواز وکړو چې تاسو راوځئ او خپل پنځه منټه خرچ کړئ. زمونږ ایجنسی الیکشن آفیسر دي، دا هغوی په دفتر کې خپل نوم چک کوي او که ستا نوم په انتخابي فهرست کې نشته، نو ته ځان له په انتخابي فهرست کې خپل نوم وسولیکا، وخت مه ضایع کوه، په دې ساعتي ولیکا.
الطاف خان زیاتوی الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د گورنر د خپل صوبایي سانګې او د قبایلی ایجنسو د چارواکو سره وخت په وخت غونډه کوي او هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې راتلونکو انتخاباتو لپاره هر ډول انتظامات برابر کړي، چې دا راز قبایلی ولس د خپل مستقبل د فیصلې لپاره خپل ووټ په اسانۍ سره استعمال کړي.
منور شاو چې په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاریو او د اندراج په حق له تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم زیاتې جذبه په اړه خلک سره شوې ده
مونږ ډیره بیارځي دا ډیره سخت را باندې تیر دی هر څه کې
زه ستاسو په لوم سره تعلیمي ادارې باندې
څو پر څه خپل ما شي کړم دا دې
افغانان څو لپاره به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې د بشپړتیا مکمل خاطر
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنۍ ځلوي په پاکستان کې واحدي کې دي تړونه کې دي نو هغه په تهلو شکل کې دي
هغه د کیسه چې ابي د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین ونی نو بچی اوریدلای سي زموږه لمشال رادیو خاوري اوس د قبایلی سیمو په اړه د یو بل راپور پر لور ستاسو پام را ګرځوم. د خیبر قبایلی سیمې د لری پروتو ځایونو خلک شکایت کوي چې دوی ته د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې په مالی مرستو ترلاسه کولو کې یو شمیر مشکلات پیښ دي. دوی وايي دغه مرسته ورته په اسانه نه ترلاسه کیږي او د چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دغه مرسته دي په اسانه توګه دوی ته ورکړل سي. په دې حقله لسمې څخه د مشال رادیو خبريال نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د لری پرتو سیمو خلک وای چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې د مالی مرستو په ترلاسه کولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د خیبر په مرکزی ډاکخانه کې د دوی کار نه کیږي او غریب او مستحق خلکو ته دغه روپۍ نه میلاويږي. په دې حق لباندې د کرمنینا د روپو په سی راغلی یو تن ګلبرخان پرده مشال ریډیو ته وای
مونږ ته دا مسله جوړه چې مو ډیر زیاته کریا لګي وخت نو وخت بیا ګوډیم نه یم دلته به ځاش پام راشي پسې او دلته مو ته دا مسله جوړه چې دلته مو د خونې ته راشو اول خودمونه هغه نکلونه هم ناخلي چې مو ته هغه وګوري کوم پرمونه دلته مو کمپیوټر کې کتلي کمپیوټر ولم ته دا ویلی چې تاسو هغه راغلي نکلونه هلته یاسو تاسو هر څه راغلي دي هلته د خونې له چې وی شو بالکل مولا هغه راپورټ پته م نه راکوي راته وایي چې سبا راشو بیا وایي چې جمعې په ورځ راشو بیا راته د پیر ورځ وښایي هغه راپورټ داسې راپورټ ملا نه راکوي چې یا د تاسې شی راغلی دی د تاسې یا حق شته یا هم نشته.
او د خیبر زخخیلو سیمې اوسیدونکی اختر سید په دې هکله څه داسې شکایتونه لري.
دا مسله د خانې والا ډېره غټه مشکلات مونږ ته جوړ کړي دي او بیا انجنټانو له پیسې ورکوي مونږ ته نه میلاویږي. دا مهرباني وکړي چې دغه مونږ غور وغواړي دغه خبرو چې کور له لاړ شوی چې مړه راغلي چې دلته راشوی چې نشته دی بس دغه خبره او ستړي کړو په تاګ را تاګ باندې.
د خیبر جنسی ویلری پرتی سیمې شلمان نه د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرسته ترلاسه کولو په غرض راغلی کلرشا خپل ستونزه صدا سي بیانوي
او پاره میرا لوړه د پیسې را تنه ملاوي نو اوس پارم راکې او نو پیسې مې راکې بس راغري خدا دریم دل دې چراو خطوب سي غوسه پر به ملي ګولي 800 روپۍ به ملي ګولي.
د خیبر سیمې د خلکو د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستې د ستونزې او شکایتونو په حق لمو چې کله د خیبر سیمې مرکزی ډاکخانه پوسټ ماستر شفیق الرحمن رائے واخستا نو دوی وویل
تم دې ته ویلې مو چې تاسو خپل اوریجنل کارت یا دغه اس قسمه چاته ما والے کوي تاسو مونږ سره به تاسو ته یا د څه کم کست تاسو دغه کیږي نو مونږ لرا دې مونږ ته دغه کوي. دا اصل کیږي دا هغه کسان وي چې کم کس کارو نشي کنه نو هغه دا الزام لګي چې کم کس کارو شي هغه اچرم داسې سوکم نه خدا هغه دا وجه وي چې دغه کارو نشي یا فارم نه ملو شي نو هغه په دې وجه دا دغه کی چیرې مونږ پیسې ورکړي یا دغه ورکړي نو په دې وجه بده مونږ هغه سیستم چلو چې دغه کی کم دا تاسو مشرانو په ذریعہ یا غبانی چې کم لکه دمونه قانوني تقاضیم پوره کوي او د دې ته خلکو ته عوامو ته سہولت نو موږ کوشش تا کو چې موږ آغا سیستم چلو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې دی دوی ته په اسانه طریقه د غمرستې ورکړی شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس کوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنې غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. پېښور پوهنتون د مذهبي اقلیتونو د سره د اړلونکو لوستونکو لپاره د 500 نورو څوکیو اعلان کړی دی. په دې سره به په پېښور پوهنتون کې د اقلیتونو یو کم شمیره تپو سره د اړلونکو لوستونکو شمیر تر سل پورې ورسیږي. نور حال د اسرار تل په دغه راپور کې واوري.
پېښور پوهنتون د خیبر پختونخوا د غیر مسلم زده کوونکو لپاره د 14 پکج داخلو کې د 500 اعلان کړي، کوم چې به د پوهنتون په بیلابیلو پاکولتو کې د ځانګړې کوټې لاندې داخلول شي. د پوهنتون د داخلو رئیس ډاکټر حزب الله مشال ریډیو ته وی
منظره آلموسټ 63 کسان دي ماینورټیز، نو هغه بیا د سکالرشپ لپاره ویلو چې ګورنمنت اعلان کړي دی لاره رسیدلې نه دی مونږ ته، نو هغه دا یو مطالبه کړې و چې مونږ ته یو سیټ کریئیټ کړي. نو دا واسټر صاحب دا خواهش سینډیکیټ نه
غیر مسلم پاکستانیان دی یا غیر مسلم دے خیبر پختونخوا اسی دن کی ڈیر دے غربت پہ صورتحال کے وقت دے رہی وہ اکثر ددوی جند معیار چکم دے اگر ڈیر خان دے، حالانکہ پدوی کے ڈیر پوہ خلق موجود دی اور ددوی نوجوان نسل چکم دے اگر ڈیر بیدار دے اور ڈیر پھوئی دے، نو منگا دا واڑو چ دوی تا منگا ما واقع ورکو او دوی راشی او دوی لوڑا زدکڑا چکم پیخور یونیورسٹی کے دستیاب دا دے غیر سہولیات نہ استفادہ ہو کی او بیا دے خیبر پختونخوا پہ ترقی کے خپل رول ولو.
د یادونې وړ ده چې دا وخت پېښور پوهنتون کې په مجموعي توګه 14,500 زده کوونکي دي چې ډېره کمه شمېره پکې د غیر مسلمو ده. خو دې داخلو سره به که یو خوا د هغې شمېره سیوا شي نو بل خوا به د هغې مایوسي هم ختمه شي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅېرونکي. د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ حکم کړی چې نرښځو ته د نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکړل سي او په جایداد کې د برخه ورکول باوري وګرځول سي. د فیصلې په حق له نرښځو خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې دوی اخر کار په خپلو کوششونو کې کامیاب شول. په دې حق له نور حال د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزي بنچ د کیس اوریدنه وکړه. د کیس د فیصلې پر مهال چیف جسټس وویل چې نرخصي هم د نورو خلکو په شان برابر حقونه لري او دوی ته د پجایدات کې برخه ورکړې شي. چیف جسټس زیاته کړه چې د دوی تحفظ د ریاست سیمواری ده او دوی ته هر قسم روزګار کولو اجازه ده. نو وفاقي او صوبایي حکومتونه دې نرخصو ته د روزګار موقع ورکړي. د سپریم کورټ د فیصلې په حقله د آل پاکستان د نرخصو شریف الماس بوبی مشال ریډیو ته وویل چې د ورځې لپاره اغوی تقریبا 10 کاله مهنت او کوششونه کړي وو او نن اغوی ته کامیابی ترلاسه شوه.
تو آج بڑی خوشی کی بات ہے اور
نن ډیره د خوشاله خبره ده، ځکه چې چیف جسټس وویل چې د عام اولس خوند د نرخصو هم حقونه دي او د دوی سره په تعلیم نوکریانو او هر څه کې امتیاز به نه کیږي. څنګه به چې موږ ته مخکې جایداد کې حصه نه ملاوي ده او د خپل کور به بے درک کړی شو اوس په داسې نه وي، نو دا هم ښه خبره ده او ښه فیصله دي. دغه رنگ د نرخصو یو اداره د مورت فاونډیشن مشري شاتیا چودھری وینا ده چې هغه هم د نورو نرخصو په شان د سپریم کورټ د فیصلې په اړه ډیره خوشاله ده. چیف جسټس زموږ د حقونو په اړه ښه فیصله وکړه او حکومت ته هم زموږ د کومک لپاره وویل چې دوی سره د کار روزګار او تعلیم په حق له مدد وکړی شي. شاتیا چودھری زیاته کړه چې امید لرم مخکې به هم داسې ښه فیصلې د نرخصو په حق کې کیږي. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
زمو ژغ لمشال رادیو څخه اوري وخت د غرمه 12:30 بجې سو انسا اجمل به د مهم خبرونو سر چکی واوروي.
د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې د پاکستان، افغانستان او د امریکا ولسمشرانو د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم په سختو ټکو کې غندنه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی چې هغه خلک ګوښ کړل شي څوک چې د امریکا، مغرب او د اسرائیل خلاف نفرت راپاروي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. افغان امنیتي چارواکو هغه ملا نیولی چې په رسنیو کې په غزنی کې د یوې نجلۍ په دورو وهل کېدو اجازه ورکړي. امریکا او عرب لیگ د مذاکراتو د زیاتولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړي. د شام په ښار د مشکی 214 شوي. د عراق چارواکي وایي د نهې پر ورځ وسلوالو د هیواد امنیتي ځواکونو پر ضد د بریدونو یوه لړۍ پیل کړې چې پکې نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ترکی په جنوب ختیځ کې د نهې پر ورځ په یوې بمی چاودنې کې 500 سرتېري وژل شوي دي. او د مصر د یو ټلویزیون مالک او د هغه سوی پر دې جرم عدالت ته وسپارل شو چې پرې د انجیل د پاڼو سوسولو تور.
دا خبرونو لندیزمو لمشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا اجمل وړاندې کی. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلامباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوښو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ او د امریکای سره د تعلقاتو د یو نازک پړاو په وخت کې امریکای ته رسیدلی دی او دغلته د اقوام متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د دغه خطاب ته ډیر اهمیت ترلاسه دی، ځکه چې په دې خطاب کې نوموړي د پاکستان د سلامتۍ، د پاکستان او امریکای د تعلقاتو او د لانجمن فلم په حواله خبرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د دې لانجمن فلم لړکې د یورپ یونین ترجمان ویلي دي چې د دوی او آی سی، عرب لیگ او د شمالی افریقی یونین سره د یو شان دریز لرلو لوازنامه شوې ده چې تر لاندې به د مذهبونو احترام لپاره او د دې د یووالي لپاره ګامونه پورته کولای شي. اداریه زیاتوي چې هیلری کلینټن هم ویلي دي چې د امریکایي حکومت د دې فلم سره هیڅ تړاو نشته او امریکا د دې فلم په سختو ټکو کې غندنه کوي او امریکا د پاکستان سره ښه تعلقات غواړي او راتلونکي کې به هم د پاکستان مرستې جاری وي. اداریه اخیری کې لیکي چې پاکستان د فلم لړکی د او آی سی او نور ملکونو د سفیرانو سره په تماس کې دی او هیله ده چې حکومت به دې لړکی نور هم غوره ګامونه پورته کړي چې دا فلم زر تر زره بند کړي شي او بیا داسې قسمه پیښو په مکمل توګه مخنیوي وشي. نو باید چې دې لړکی ټول د نړۍ ملکونه خپل کردار ولوبوي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د هند نه غوښتنه کوي چې د امیر باشا ډیم مخالفت دې بند کړي. خو هند دریز لري که دا ډیم جوړ کړي شو نو اوبه به ورته کم ملاوي. اداریه لیکي چې پاکستان کې د بجلی بحران د مخکې نه ډیر زیات دی چې لوج نه صرف عام ولس ځپلې کیږي بلکې کارخانه هم په ټپه ولاړې دي او د بحران لوج کارخانهدار خپل ټوله سرمایه نور ملکونو ته منتقل کول شروع کړی دي چې لوج په ملک کې اقتصادي بدحالي او بیروزګاری سیوا شوې ده. اداریه لیکي چې هند د ډیم د جوړولو ځکه هم مخالفت کوي چې هغوی د پاکستان معیشت ته نور زیان رسول غواړي او د هند د اعتراضاتو له کبله ایشیایي ترقیاتي بینک فنډز ورکول کې د ځن نکار اخلي. اداریه اخیری کې لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې پدې ډیم زر تر زره کار شروع کړي او په خپل ټاکلي وخت کې جوړ کړي چې ملک هم د توانای بحران سره مخ دی چې د هغې نه را بهر شي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په شمول په خیبر پختونخوا او ټول ملک کې هر ورځ ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي کومه چې یو لوی ستونزه جوړه شوې ده. اداریه لیکي چې دا ستونزې ځینو ځایونو کې د زیات رش، ځینو بازارونو کې د تجاوزاتو او اکثر د ډرایورانو د بیغوري او غلطي له امله رامنځته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې سمره سمره چې وخت تیریږي دومره دومره نړۍ ترقی کوي. د تعلیم، تعمیر او ټکنالوژي په کار کې نوې نوې تجربې مخې ته راځي کوم چې د انسانانو د یو بل ته رانږدې کولو او د ملکونو ترمنځ د رابطو سره سره د نور اسانو رامنځته کولو سبب هم ګرځي. اداریه وایي که وکتې شي نو حکومت خو دې لړکې خپلې ذمہواري ترسره کوي او چې کوم ډرایور غلطي وکړي د ټرافیک پولیس ورته د جرمانې پرچه ورکوي. خو ډرایوران د دې پرچو او جرمانو باوجود هم خپلې غلطیانې جاري ساتلې دي. اداریه اخیری کې لیکي باید چې هر ډرایور د ګاډۍ د چابۍ په ترلاسه کولو د ټرافیک د قوانینو څخه ځان په پوره ډول نه صرف خبر کړي بلکې په دې د پوره پوره عمل کولو کوشش هم وکړي نو هله به ممکن شي چې په ټرافیکي پیښو کې کمی راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا نیویارک او سټینفورد یونیورسيټي په خپل یو څرنیز راپورټ کې ویلي د امریکا لخوا د ډرون بردونو لامل پاکستانی ولس د امریکا د کړنلارې په ضد سوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د ګل په ورځ د افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه چې د ولس لخوا پر ده د درغلي تورونه دروغ ثابت سول. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به انیسا اجمل درته واوروي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه کې ډیوډ زوچینو لیکي د امریکا نیویارک او سټینفورد یونیورسيټو په خپل یو ریپورت کې د بې پالټه الوتکو د بریدونو لاندې ژوند کولو یا لیوینګ انډر ډرونز کې ویلي د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا جوړ شوی پروګرام لامل امریکا محفوظ نه ده او پاکستانی عوام یې د امریکا د کړنلارې پر ضد کړی دي. دا څېړنه دا وړاندیز ورکوي چې اوباما انتظامی له خپل د ډرون بریدونو په اړه پروګرام نور شفافه او غیر جانبدارا جوړول او د نړیوال قانون تر لاندې ثابتول پکار دي. رسپانه لیکي د اوباما انتظامیا تر ټولو زیات د ډرون بریدونو پلوی ده او ویل کیږي په دغه بریدونو کې د القاعده او طالبانو لوړپوړي مشران وجل شوي. خو د سیړنې په خبره په ډرون بریدونو کې صرف 2% د وسلوالو مشران وجل شوي دي. روزپانه لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA او د امنیتي شورا بیان په دې اړه د سویلونه ډډه کړې. د سیړنې وايي د امریکا د پخانی ولسمشر جارج دبليو بوش په وخت کې د 2014 کال راهیسې په لوی شمېر کې د عامو وګړو د بجلو د تورونو وروسته د ډرون لارې د وسلوالو له منځه وړلو هڅې خرابې شوي. خو د اوباما د انتظامي لاندې د امریکا په ستراتیژي کې ډرون بریدونه د یو مهم عنصر په توګه شروع کړل شو چې مقصد یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او طالبان ختمولو، چرته چې طالبانو پناه اغستې او د التنا په افغانستان بریدونه کوي. روزپانه د سیړنې په حواله لیکي چې د ډرون بریدونو له امله د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوی او د پاکستان حکومت شکایت کوي چې په دې بریدونو کې عام وګړي وژل کیږي او دا د هیواد د خودمختاری خلاف ورزي ده. لاس انجلس ټایمز روزپانه په اخر کې لیکي اوباما انتظامیه ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې لګ عام وګړي وژل شوي دي. بلخوانی یو ټایمز رسپانه لیکي د ګل پر وخت افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه چې ولس لخوا پر دوی د درغلیو تورونه دروغ ثابت شو. رسپانه لیکي د دې کیس بنیاد د کال 2009 او 2010 نه هغه وخت شروع شوی چې کله نړیوالې ټولنې دا فکر وکړ چې په افغانستان کې په لویه کچه د درغلیو د کیسونو تحقیقات به په حکومت اعتماد پر ځای کړي. د روزپانه په وینا د حکومت د وکیل دفتر د لړکې ډیر شکایتونه ترلاسه کړل او د ډیرو حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو او رشوتونو اغستو په شک پلټنې پیل کړې. روزپانه لیکي په افغانستان کې درغلي ډیره زیاته ده او د ترانسپیرنسي انټرنیشنل په تیر ریپورت کې افغانستان په دریم نمبر وو او هغه مهال د حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو ګڼ شمېر شکایتونه ترلاسه شوي وو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د سپانتا په شمول زیاتره چارواکي چې په میډیا کې د درغلو په اړه تورن کړل شوي وو په هغه هیڅ یو الزام نه دی ثابت شوی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. فارم پالیسی مجلې په افغانستان کې د شلو سیاسي ګوندونو د نوي ائتلاف د جوړېدو په حق له مقاله خبره کړې چې لیکي په دغه هیواد کې د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو او سیاسي بدلون د باور کېدو په اړه سیاسي ګوندونو د همکاري او همغږي په نامه یو شورا جوړ کړل او یو جمهوریت منشور لاسلیک کړی چې غوښتنې به ولسمشر کرزی ته لیږي. د دغه مقالې د مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په فارم پالیسی مجله کې د افغان چارو کارپو او په فرانس او کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمد لیکي د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان شلو سیاسي ګوندونو د همکاري او همغږي د شورا په نامه یو نوی ائتلاف جوړ کړی چې مخه پر ولسمشر کرزی ټینګار کول د چ په 2014 کال کې د ولسمشری لپاره انتخابات پر خپل وخت وکړي او د اصلاحاتو پر امسته کول سره ټوله پروسه په شفافیت او قانوني چوکاټ کې دننه تر سره کړي. که څه هم کرزی په وار وار ویلي چې تر 2014 کال وروسته به په واک کې نه پاتې کیږي او د اساسي قانون سره سم به په انتخاباتو کې برخه هم نه اخلي، خو مخالفین یې ډاډه نه دي او وایي چې کېدای شي انتخابات وځنډول سي او دوی نور هم په واک کې پاتې سي. لیکوال پر مخ لیکي په نوې شورا کې نه یوازې هغه سیاسي ګوندونه ګډون لري چې د ولسمشر کرزی مخالف دي، بلکې یو شمېر هغه ګوندونه هم پاکستان چې استازي یا مشران یې د حکومت سره یو ځای کار کوي او بیلابیل وزارتونه په غاړه لري. کرزی د اصلاحاتو په مخه په تازه ورځو کې د لس ولایتونو په والیانو کې بدلون راوستي او ویل کیږي چې د کابینې، عدلیه او نور خپلواکو کمیشنونو په یو شمېر غړو کې هم بدلون را روان دی. لیکوال زیاتوي د یک شنبه په ورځ نوی شورا نه یوازې انتخاباتو او شکایتو د کمیشنونو پر بشپړ ازادي او بې پریوالي ټینګار وکړي، بلکې یو شمېر غوښتنې هم ولسمشر کرزی ته ولېږلې. لمړی غشتنه لاساسي قانون سره سم پر خپل وخت انتخابات کول، دوهمه سرشمیرنه تر سره کول او پر خپل وخت تذکری بشل، دریمه درای ورکوونکو لیستونه خپرول او پروسا کمپیوټرایزټ کول، څلورمه د ځایی او بهرنیو څارونکو ګمارل، پنځمه د انتخاباتو لپاره امنیت تضمینول او شپږمه غشتنه په انتخابي پروسا کې مداخلت نه کول دي. لیکوال په پای کې لیکي ولسمشر کرزی د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره په امریکا کې دی، خو لراتک سره سم به د سیاسي ګوندونو د غشتونو له فشار سره مخامخ سي.
دا مشال ریډیو دا
زمو ژغله مشال رادیو خبري. افغانستان د امریکا د دفاع وزارت د هغې پریکړه هر کله کړي چې پکې پر هغه امریکایي ځواکونو د مقدمه چلولو خبره سوي چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د مړو طالب سوالو به حرمتي کړي و. افغانستان په ورته پریکړه د امریکا مننه کړي او ویلې دي چې هغوی غواړي په دا ډول غیر قانوني پیښ کې ککړ ټول کسان دي د قانون منګلو ته وسپارل سي. په دې اړه د زموږ همکار اسرار مومند د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور وړاندې کوي.
افغانستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه پریکړه هرکلی کړي چې پکې په هغه امریکایي ځواکونو د مقدمه چلولو خبره شوې چې د مړو طالب وسلوالو یې به حرمتي کړي. پینټاګان اعلان کړی چې په ورته کار کې د ککړ کېدو په سزا کې به جوزف چیمبرلین او ایډورډ ډیپوټولا پوځي عدالت ته وړاندې کولی شي. د پیښه چې په هلمند ولایت کې د تیر کال د جولای په میاشت کې رامنځته شوې وه، په دې لړ کې د رولو بولو په تور درې نور پوځیان هم په رسمي توګه له خپلې ډیوټۍ له ترسره کولو څخه منع کړی شوي دي. له اف پی خبري اجان سره په خپلو خبرو کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي په دې ورته پریکړه د امریکا مننه وکړه او ویل چې هغوی غواړي په دا قسمه غیر قانوني پیښو کې ککړ ټول کسان دې د قانون منګلو ته راوستل شي. دا پیښه د هلمند ولایت په نارامه سیمه موسی خیلا کې د یاغیتو پر ضد اپریشن پر مهال رمخته شوې وه. بلخوا وسلوالو طالبانو د پینټاګان لخوا د دغه امریکایي پوځیانو پر ضد د مقدمه چلولو ګام بې ځایه بللې او تور یې لګولې چې د دې ګام موخه د میډیا توجه حاصلول دي. پینټاګان وایي په دې پوځیانو د خپل پوځي یونیفارم د بې حرمتۍ او له خپلې ډیوټۍ د غفلت جرمونه لګول شوي دي. کله چې د امریکایي پوځیانو لخوا د مړو طالبانو د بې حرمتۍ ویډیو مخې ته راغله، نو هغه مهال د امریکا د بونو چار وزیر هیلی کلینټن هوټ څرګند کړی وو چې په دې کې ککړ کسان به نیولې شي او سزا به ورکول شي. د پینټاګان لخوا د دغه امریکایي ځواکونو پر ضد د مقدمه چلولو پریکړه په داسې وخت مخې ته راغلی چې په اسلامي نړۍ کې د اسلام ضد فلم له کبله مظاهرې راپورته شوي. دغه درې امریکایي پوځیان چې وروستۍ اونۍ د طالبانو د مړو په بې حرمتۍ ورته انتظامی سزا ورکړې شوي جرم پرې ثابت شوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
که په پاکستان کې د تیرې جمعې په ورځ د اسلام د سپکاوي د فلم پر ضد مظاهرو کې تشدد رامنځته سو، نو بلخوا هم د دغه هیواد ځوان کول پاسېدلی او د صفایي مهم سره د امن پیغام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او د پاکستان په نورو لویو ښارونو کې دغه کمپاین سوی او د هغه ګن صفایي کړي چې په مظاهرو کې سوی وو. دا مشال رادیو همکاري ملیحه میرزاده په دې اړه راپور تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان په دریو لویو ښارونو اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د تیرې اتوار په ورځ زده کوونکي، ځوانان او د مدني ټولنې غړي راغونډ شوي او د امن د پیغام په یوه پروژه پروجیکټ کلین اپ فار پیس کې برخه واخیسته. دا پروجیکټ له هغه وروسته مخې ته راغلی کله چې د جمعې په ورځ د عشق رسول ورځ مانځلو پر مهال تشدد او رواني رامنځته شو. په اسلام آباد کې د دې کمپین جوړونکي فاران رفیع چې زده کوونکي دي د پروژې مقصد بیانوي.
ما سوچ وکړ چې اوس وخت راغلی د پاکستان تعلیم یافته ځوان کلپاسي او په خپل لاس کې هر څه واخلي، په مظاهرو کې د شوې ګند صفایي وکړي او دنیا ته دا وښایي چې ټول پاکستانیان او مسلمانان پر تشدد نه دي. نو ما د دې لپاره په فیسبوک کمپین شروع کړ چې 15 ګڼټو کې تقریبا 2500 کسان او په یو ورځ کې دننه 15000 کسان په پروژه کې برخه اخیستلو باندې رضا شو. موږ د اتوار په ورځ کمپین شروع کړو او ډیر خوشاله شوم چې مې ولیدل د ماشومانو نه واخله تر 60 کال پورې کسان راغلي وو.
په دې کمپین کې یوازې په اسلام آباد کې تقریبا 100 کسان راغون شوي او د یو ځایي هوټل سرینه مخې ته کار شروع کړ. دوی د سهار 10 بجو نه واخله تر د ماسپښین 1 بجې پورې کار وکړ، صفایي وکړه او هغه ودانۍ چې نقصان ورته رسیدلی رنګ یې ورله ورکړ چې لاول نه ځان سره سامان راوړی. په کمپین کې یو ځوان لک میران رحمت خان هم برخه اخیستې وه چې د سکول زده کوونکي دي. هغه په دې پروژه کې د برخه اخیستلو په اړه وایي.
دا د لمس یونیورسيټي یو زده کوونکی فاران رفي و چې دغه پروژه یې شروع کړې وه. هغه پر انټرنیټي پاڼه ټویټر باندې دا پیغام ورکړي چې دغه پروژه شروع کول او د تشدد درسته ګند صفه کول غواړي. په ټویټر او فیسبوک دې پیغام یو سنسنی پیدا کړ، نو ما هم پکې دلچسپی ښکارا کړه. د دې پروژې مقصد اسلام د پر امن مذهب په ډول ښکارا کولو. موږ بالکل د هغه فلم غندنه کوو، خو امن او زغم مخ په وړاندې د پوتلو سره. په پاکستان کې دا وخت د امید رڼا یوازې ځوان کول ښکاری چې غواړي داسې پروجیکټونه سره ټول دنیا ته وښایي. په پاکستان کې یوازې یو څو کسان دي چې ملک د تشدد ډک یو هیواد ښکارا کول غواړي.
په بدلون راوستلو کې د ځوان کول د کردار په حق لا فاران رفي وایي چې خپل ملک کې امن او استحکام غواړي او دا پیغام ورکول غواړي چې دوی کې ډېر صلاحیت موجود دی.
زما په خیال د پاکستان ځوان کول ډېر صلاحیت لري چې دا یو مثال دی. د دې سره دا معلومیږي چې که یو کس پاسي او نورو ته سمه لار وښایي، نو نور هم د ملک مرسته کولو لپاره تیار شي. دوی مخکې هم د قدرتي آفاتو په وخت راوځي شوي وو او د هیواد مرسته یې کړې وه او دا یې ښکاره کړې وه چې د ملک خدمت کول او امن غواړي.
فاران رفي وایي داسې تمینه وه چې دومره شمیر کې به ورسره خلک راوځي شي، خو ډېر خوشاله دی چې داسې تعمیراتي کارونو کې ولس او پتی را زده کوونکي برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیره جمعه د پاکستان حکومت د هغه فلم پر ردعمل کې د احتجاج په توګه د عشق رسول ورځ مانځلو لپاره د عامې چوټې اعلان کړی چې پکې د اسلام د پیغمبر سپکاوی شوی. په دې فلم په ټوله نړۍ کې د مسلمانو هیوادونو لخوا سخته غوسه ښکاره شوه چې په پاکستان کې هم تیره جمعه د تشدد پر مهال 21 کسان ووژل شول او د 200 نه زیات ټپیان شول.
ملیحا میرزاده وه چې په پاکستان کې د مظاهرو وروسته د ګند پاکوالي لپاره د امن په نامه د یو مهم پاړه تاسو راپور اوروي. اوس زو د کوټې پر لور. د کوټې یو زده کوونکی عبیدالله دورانی یو داسې گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی دی چې پکې په کرل سوو ګلونو هیڅ یو موسم اثر نسی کولای. د عبیدالله دورانی د زرغون کور په ترکمنستان کې په یوې داسې سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی چې د 45 هیوادونو څخه تر 1.5 زیاتو زده کوونکو ګډون پکې کړی و. نور حال له کوټې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې 15 کلن زده کوونکی عبیدالله دورانی یو داسې گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی چې پکې په کرل سوي ګلونو نه یوازې موسم څه اغېز کولای شي، بلکې پکې لګول سوي ګلونو ته اوبه هم د ماشین له لارې په خپله ورځي او څومره اوبه چې د دې ګلونو ضرورت وي په څاڅکو څاڅکو هم هغومره اوبه هر یوه ګل ته رسي. په دې زرغون کور کې داسې آلې لګول سوي چې د دې کور موسم نه هم ډیر زیات تودېدای او نه هم زیات سړېدای سي. عبیدالله دورانی د جوړ سوي د زرغون کور په اړه راته وایي.
د زما چې کوم پروجیکټ دا د هارډویر په باره کې او په هارډویر کې 45 پروجیکټ راغلی وو. په کوم کې زما پروجیکټ د گرین هاوس یعنی زرغون یو کور د زرغون کور په باره کې وو. نو ما دا سیستم داسې جوړ کړی دی چې ټوټلی په کمپیوټر باندې کنټرولېږي. دلته داسې نه چې ما کوم کمپیوټر ورته ایښی دی یا سړی ورته ولاړ دی، دا په خپل اتوماتیک چې دوه مایکرو پروسیسر ورته لګېدلی دي. د هر مایکرو پروسیسر داسې ورک دی چې 14 ډیوایس تقریبا 14 مشینان دا یو مایکرو پروسیسر کنټرول ولای سي. نو دا دوه مایکرو پروسیسر چې مشکم درته لګولي د دوه بیټریانو سره دا غه کزر واخم تقریبا ما 1.5 فټ کې لګولي دي. په دې باندې 10 میټر معنی 10 میټر هم ځکه کنټرول ولای سم.
د عبیدالله لخوا جوړ سوی همدا زرغون کور کته هم په یو نیم فټ باندې دی، خو د په وینا په همدې آلاتو باندې تر شاوخوا 10 میټر هم ځکه پوري ګلونه همدا سي ساتلی سي. او زیاته به کچيري آلات لږ هم تر دې ورته شو لګول سي، نو بیا هر څومره ځکه چې پرې ګلونه یا ونې لګول غواړی لګولی او همداسې ساتل کېدای سي. دا گرین هاوس چې په شمسي توانایي باندې چلیږي هر څه یا په خپل کار کوي او د هیڅ یو بټن وهلو ضرورت نه لري.
ترغټ غټه فائدې ده چې اوس موږ ستل کپ کوټه شهر کې بلوچستان سي سهرایم زکه د خاور د دشت د غش ترکمنستان خلکو ته دغه فائدہ و چلته وچ وچ کالای او نه ګلانسته نه شایسته. لکه بلوچستان کې د اوبو کمی ده د بجلی کمی ده، دا موږ ټوټلی په سولر سیستم باندې چلولې دي او ډراپینګ سیستم می د اوبو ور کړی دي. سولر سیستم معنی شمسي توانایي په لمر باندې چې دا د لمر به چارج اخی بیټریانی چارجي داغه باید د بیټریانی چلیږي.
په داسې حال کې چې په اوس وخت کې په دې سیمو کې کروندګر د اوبو له نشتوالي څخه سر ټکوي، عبیدالله دورانی وایي د په دې زرغون کور کې په داسې طریقه د اوبو نظام ورته جوړ کړل شوی چې هیڅ یو څاڅکی اوبه هم ضایع کېدای نسی. بیا هم عبید الله دورانی
او د اوبو کم سیستم چې نه د اوبو د اسراف او نه د اوبو د ضایع کېدو دغسته ویل چې دا اوبه چې د کم ګل او د کم پودې څومره اوبه کم وي ډراپنګ سیستم په خپل هغه پودې ته اوبه هغه مره ورپوره کوي لکه موږ چې په دا کلي کې کړي په زمې کې بیا موږ پلاسټیک په واچو بیا په دوبي کې چې لږ هوا ګرمه شي پلاسټیک ورسره خواته کړو نو دلته دا بیا سمپل سیستم دی نه د پلاسټیک ضرورت نه شي کله چې ټمپریچر کم سي نو دا هیټر سټارټ سي ګرمې کی کله چې ټمپریچر ډیر سي ایر کنډیشن ورته لګېدلې دی هغه برته ټنډه کی
عبید الله دورانی چې په دې مقابلو کیا د پاک ترک انټرنیشنل سکول کوټه څنګه لخوا ګډون کړی و د ترکمنستان په عاشق آباد کې د جرمني کاناډا برتانیې او هندستان په شمول د 15 هیوادونو لزدکونکو همدا مقابله ګټلې او د سرو زرو میډال یې ترلاسه کړی د کوټه د 15 کلن زدکونکي عبید الله دورانی هلمندې چې په راتلونکو کې به همدا سی پروژې معرفي کړي چې ورسره به د خبره د خپلې سیمې وګړو ته د ژوند په چارو کې اساني ورپ برخه کړي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
لا کوټ څخه وزو د خوست پر لور د خوست میخانیکی انسټیټیوټ زکونکي وای چې د مسلکي استادانو لکمبود او د ماشينونو لپاره د خامه موادو لکمر سره مخامخ دي یاد زکونکو غشتنه کول چې د لوړ زده کړو د حاصلولو لپاره د دوی ته زمينه برابر سي په دې اړه نور حال له خوست د مشال رادیو خبريال نجيب الله الوخیل راکوي
د لینکن خوانیز مرکز د شپږ میاشتنی روزنیز کورس په پای کې 114 تن ځوانان چې د خوست د بیلابیلو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکي دي د کمپیوټر د زده کړو له برخې څخه فارغ شول هغه مراسم چې فارغینو ته د تصدیق پاڼو د ویش په موخه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست په انګړ کې جوړ شوی وه له فارغینو سربیره د مدني ټولنې یو شمېر فعالینو قومي سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او حکومتي مسؤلینو پکې برخه درلوده ویناوالو په خپلو خبرو کې دا ډول برنامه د ځوانانو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره ګټورې وبللې د دې برنامه د سرنګوالي په تړاو د یاد مرکز مشر نصیر احمد روخان مشال رادیو ته داسې وویل
نن ورځ د لینکن خونیز مرکز څخه د تیر په سیر یو ځل بیا یو سلو دیاللس تنه د کمپیوټر د څانګې څخه فارغ شول چې په مجموع کې 1416 تنه په تیرو څلورو کلونو کې د دې څانګې فارغ شوي دا ډول ځوانان کولی شي چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د عصري ټکنالوژۍ په برخه جګړه ځپلی افغانستان ته په خطوګه د خدمت جوګه شي
د دې شپږ میاشتنی پروګرام سوتن فارغانو خپل احساسات لزده کړو څخه د برداشت او استفاده څرنګوالی د تعلیمي بهیره سانتیاوی او ترڅنګ خپل غوښتنې په دې توګه سره شریک کړي
نو امید کریم دا د خوست ولایت اوسیدونکو یم خوخیم چې پلینګن هونیز مرکز کې د شپږ میاشتې وروسته مونږ ته دلته سناد راکړول کیږي او شپږ میاشتې مونږ دلته درس وایلو او زه اوس په ځان باور لرم چې دلته په دولتي او شخصي درک کار وکړم د کمپیوټر چارې پر مخ بوزم
زه به تلا د کوس ولایت ورته کلی اوسیدونکی یم او زه د کوس نه چې کومه خلو شایم دار کم ته د کمپیوټر کورونه په مخ بوالی شم
زما نوم ګلعارف دی د دلپرې اوسیدونکی یم د لینکن ښوونیز مرکز کې د شپې میاشتې کورس ختم شو په دې برا کې موږ ته تصدیق نامې کوي مطلب موږ ډېر خوښ یو چې دغه رقم ته وړیا کورسی نه نه را په ټول ولایت کې جوړ شي
ژورنالیست او د نظر خوان الهاش سخی سرور میاخیل ویل چې انټرنیټ او کمپیوټر کارونه د معلوماتو د ترلاسه کولو یوه ښه سرچینه ده ولې زموږ ځوانان باید په دې زده کړو بسنه او اکتفا ونکړي
څوک غواړي چې د موضوع په ارتباط مسایل پیدا کړي معلومات پیدا کړي د انټرنیټ له لارې نه ځکه نړۍ ډېره سره نږدې کړي دو د دې لارې نه ډېر زبردست کور کولای شي ولې دا په خپله ابتدایي زده کړې دي زموږ فکر سره که چېرته ابتدایي زده کړې په همدا حالت پوتې شي په دې اکتفا وشي چې سرټیفیکټ مې وخوستو او بس نور د بیا کفایت نه کوي ولې د دې په څنګ کې دا باید فقط دی او د بنیاد ډبره باید وي نور هم د دې په سر نه باید ابدي جوړي هدف دی نه دادی چې باید نور ادامه ورکړي تر څو د خپل استعداد ته نور مروشت ورکړي او بالاخره هغه هدف ته ځون ورسي چې واقعا د نړۍ د اثر او د افغانستان ضرورت
دی یادونه ورده چې د پخوا په پرتله زیات د خوځوانان او کورنۍ د تعلیم او په ځانګړي ډول د معاصر ټکنالوژۍ د زده کړو په ارزښت پوه شوي او هڅه کوي چې په ورځني ژوند کې کمپیوټر وکاروي نجیب الله الوخیل مشال رادیو خوست
له تعلیمي راپور ځو د سپورتي راپور پر لور او جلال آباد په جلال آباد کې د نور سپورتي لوبو ترڅنګ یو هم د بدني روزنې یا باډي بلډینګ کلبونه دي چې هر ورځ په سلګونو تنه ځوانان ورځي او خپل بدنونه اغشتلي کوي د شهر په بیلابیلو برخو کې تر دیارلس پورې د باډي بلډینګ کلبونه سټ شاوخوا 15,000 تنه ځوانان پکې بدن جوړول باندې بوخت دي په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د بدني روزنې دوه تنو ځوانانو له مشال راډیو سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل.
ما نوم جاوید یاسین ده. زه چې په دې درې کال یا څلور کال تمرین کوم، زما صحت ته ډېر ګټه رسېدلې. زه هیڅ کله د مریضۍ احساس نه کوم. نو ټولو ته زما هیله همدا ده چې باید هر یو تمرینې خصوصا دغه جیبي اندامې دې ته دې راشي، ورزش وکړي، صحت لپاره ډېر مفید دی، ګټه رسوي.
زما نوم صبور نادری ده. درې څلور کاله شو دغه باډي بلډینګ نه او نشه یي مواد څخه ډېر لرې یم. مطلب دماغ ناسته ولاړ صرف دماغ خپل پارتنران سره، دماغ خپل هغه خلکو سره ده چې خپل تمرین کوي، چې تپاس نه لوفر نه چرسی نه لوچک سره ده خلکو سره ناسته پاسته دماغ نشته.
یو تنځوان چې څو کالې په همدې کلب کې بدني روزنه حاصله کړې او اوس په دغه کلب کې د استاد په توګه په دنده ګمارل شوی، وایي چې له روغتیا سره سره یې اقتصاد هم له دغې لارې پیاوړی کړی دی.
زما نوم رحمت الله دا اوه کاله کېږي ټرینری کوم. دا خو ګټې زیاتې دي. اول خو د ورزش دا ګټې دي چې صحتمند سره اوسېږي، او بل نشه یي مواد دی شان هغه دی، او بل خپل دا ټرینینګ ماته چې الکانو فیصل او خپل دا چې زموږ په ډېر عزت هم دی، او خپل دا استادې مقام ته رسېدلی فیس چې زالم خپل ضرورت هم رفع کېږي.
د یادونې ده چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې تر دیارلس پورې د بدني روزنې کلبونه شته چې شاوخوا 15,000 تنه ځوانان پکې په بدني روزنه بوخت دي. د کلبونو مسؤلین وایي چې په کال کې یو ځل د باډي بلډینګ نندارتون په جلال آباد کې پرانستل کیږي چې بریالي لوبغاړي پکې کابل ته استول کیږي، او هلته بیا د ټول افغانستان په کچه د باډي بلډینګ په نندارتون کې ګډون کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. بادام ګل مسعود د جنوبي وزیرستان تکړه شاعر دی چې د سیمې حالات او د امن ضرورت ته په خپل شاعري کې ځای ورکړی دی. مشال راډیو له نوموړي سره خبرې کړې او دغه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
بادام ګل مسعود د سولي وزیرستان کوټ لنګرخیل اوسېدونکی دی. دوی په سیمه ییز حالات واقعیت نظر ساتي، ژوره مطالعه او د شعر و شاعرۍ سره هم شوق لري. مشال ریډیو د بادام ګل مسعود سره د شعر و ادب په اولی خبرې کړې دي چې کومې په دا رنګ دي، د یو شاعر په حیثیت په سیمه کښې موجوده حالاتو ته په کوم نظر کسی.
د جنگ ډېر یو تریخ لفظ دی. د جنگ په کومې باندې چې حکیم اثرات لویږي، اولی خو د دې تعذیب او تمدن او اقدار چې کیم دی کنه داغه د میاز نه لوړ شي، او داسې حالات شي لکه چې میرا د وزیرستان او خاص کر د مسجد قوم سره او بیا ټول قبایلي علاقې ټوله پښتونخوا دو دا متاثر شوله. د میرا کیم جوانون وي، د میرا کیم اغه خلک وي چې روایتي وي، د هغې کور نه د هغې ټاټوبي نه روغ لل پاغه باندې یو داسې نفسیاتي اثار دی چې د هغې روغول دا یو وخت وغوري.
د حالاتو په د پښتو په شعر او ادب څه اثر پرېوتی ده؟
کیم کومینه داسې حالات سره مخامخ شي، د هغې سوچ فکر هغه ټول یوه طرف ته لوړ شي چې هغه طرف کیم دی چې د مایوسۍ دی. داسې حالات شي که ته د افغانستان اوخلې، ته د خیبر پښتونخوا یا په قبایل شي چې کیم شاعرون وي، کیم ادیبون وي، هغې د هغې وخت سره د رومانس خبرې کولې، هغې کیم وخت سره چې د چمن خبرې کولې، د ګل خبرې کولې، د بلبل خبرې کولې، په دا وس وخت شي دی د غم خبرې کو، دی د مایوسۍ خبرې کو، دی د جنگ خبرې کوي. چې کیم تخلیق و د انسان د ترقۍ د پوره، د انسان د ښه سوچ د پورا، هغه نن ګرځېدلی دی، په چټ روغلی دی، د ویر د ژړو او د غم سندرې یي.
تاسو خپل داسې څه نظم، غزل یا شعر لیکلی دی چې کوم د موجوده حالاتو ترجمانی کوي؟
ویل نه، په دغې وخت شې د مو سره یو غزل شته دی.
رتوی ویایا.
باز د پیرغر ما آسمانونه کچل، خکته را خکته پرواز مې بیا و ګرګسو ته پاتې، زه لوی شوی په سنگر د پیرو شان وم، نه د سیف نه د قلم شوم، و تور تمو ته پاتې شملخ کتا دستار په مټو پلار نکل اټوم، گرز را گرزم ستړی ستومان و دیرو ته پاتې، در په در سیر گریوان زب بر سر لیوانی، خاور په سر د سور پرهار مې و مېژو ته پاتې.
شابدم په دا رنګ حالاتو کښې د پښتونخوا خصوصا د قبایلي سیمې شاعرون، ادیبون او فنکارون ته څه پیغام ورکوئ؟
مو پیغام داده او کیم خالتا اغا خال چه شاعر دای اغا خال چه دیبون دی اغا خال چه فنکارون دی ده اغیر دیر علوی زیماوری جوریجی و دا چی کیما دا خپس اپی میجا بند روغا لیدو پا طول پشتون خواه پا لارو بار پشتون نبنده ده دغه ده خپس ده لرکاوله پورا داغ خلق دیر یو اهم رول ده کاوله ایشی دا خپس لرکاوله ایشی امو پیغام داده
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد